احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبروو.
ډېر سخت دی چې څنګه د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندې شوې.
د احمد ابا او سید کرم په ولسوالۍ کې د چهارمغزو او نور نیالګي
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولو. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا درسولې کشتۍ خوشې کړې. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپین مرنۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلې زربله جل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان وکړې. په کندهار کې تر څلوېښتو ډېرو طالبانو ته مرجوب لاوښتې او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور ولاړه. د خبرونو تفصیل. سپین مرنۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې زربله جل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان کړې. د سپین مرنۍ ویاندې جینسا کې دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لومړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میتر لومړنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کړ دی. دا ضرب لجل په خوانی ادارې تکلې
د سپینې مرنۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضربله جل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسترې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راسولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبانو ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی زیاتوی په دغه سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلاز د ریډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. ایران د تیل وړونکې کشتی د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وښوده چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به یې د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل استانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کوم یې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې همدا اوس راورسېد دا دی چې د انګلستان د ملکې الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکینګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
له فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وسرچینه وي ملګرو ملتو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وسرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دو کوربه هیوادونو ترکیې او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پالل یې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي: انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ د سترهې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابه ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 ده، شاید سې شنبې په ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو، خو ناامنۍ نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خودوی هیلمند چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیلمند چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکې لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
له دواړو لورو که حکومت دی یا مخالفان، غواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تم کیشو یو شمیر کابلیانو نن په یو غونډه کې لشکیلو خو وغوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړه لیکې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي. ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید د استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلي، جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څرنګه دی؟ له څو تنو اورو.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته ویلو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینې دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه را رسېږي. کله چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا هلته ولیسه اغه لسه هم کله چې انجونو باید درس وایلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا ایغو ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید خزی درس وای انجونی درس وای، بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونی خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نکړي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پاک درس وایه تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو هلته به هم درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دې او یو شمېر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خپرونه کې په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پرمهال به 15,000 نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15,000,000 افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګ د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15,000 د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شول تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګ ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړي میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لغونو سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شمسي او خلک دې لپاره ډیر هغه دې چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او چرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15,000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په سوار لزر دانش نی د هزار دانه په مالونو خړلی یا په وڅوی او نورم کوشش کوو چې روزانه نالو نه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمېر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره تر ډېره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کرد چه دری میاشتی مخ که دا امریکا دا بندیزون و لوجه دا 2 میلیارد دالر رو کنګل شویو پیسو پلانجه کې ولچه کړې وه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک دا کښتۍ په دې پلمه نیولې وه چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په نهه مخبور شویلي د هانکوک چیمی په نوم د دې هیواد کشتۍ چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې وه او د هغې ماڼو خوشي شوي او بندر عباس ته له یوه نږدې بندر څخه خوځېدلی دي. د کشتۍ دولس تن عمله چې مخکې خوشي شوي وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکي مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشي کولو لپاره کومه معامله شوې که نه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبي کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چیمی کشتۍ د جنوري په څلورمه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. دې کار ته تر ډیره په جنوبي کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا اووه میلیارد ډالره پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحد ایالتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې دې پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشي شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه ګورباچا د بکوا ولایت خاصه د پیغام پرځم از ما پسند زلور نشر کې د بکوا ولایت ډیر نه پسل لري او کله کې نه لري دا نه ودل ساغه چواسي خلق دې راش باندې ورته هغه بشراره سره پسې سره نه لري او جوان لري فکر کول تر خلاص دې من غرشي نه نه دواسن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځه بچا خپل شخصه مو قرار کړی دې خپل ځغ نه لري چې دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان دی چې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زره ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیره چنی بیخی عریضه نه امضا کوي، امر نه را کوي. نو دغه تشه مې وویلې ولادي چا د لاس ګریوان چیری کو. والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا سخت وچکالی لکه څه کال چې ده موږ ته دا څلوېښت کاله زمانه په یاد کېږي. زموږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولې نړۍ څخه دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. ورته حکومت پرو چارواکو سره دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبو راکړی وای. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اورېدلی شي. خو اوس به راشو خوست او هلته مشاعره. تیر ماښام په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړېږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې بیا هم د یو چنار چې زموږ فرهنګ شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو وویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼې ګل مشاعره.
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګور دام سر په بیا نه وي، مینه کوا شنه هوا او شنه غنم په بیا نه وي. مینه نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم په بیا نه وي. ماته بشپې لی وي د شپانو نغمې بغلي وي، گوتی
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولي اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کېږي. او پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه. در زم خو سکې دې ټپکوم چې څنګه کېږي. په داسې ښکلي دې بیلمه چې در ګوري هم نه، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کېږي. که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دی قسم په مای کده کوم چې څنګه کېږي.
ځوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیزې کلنې مشاعرې راپور مو له ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ترشن آسمان لاندې پروګرام کې سبا 2 بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیړو. جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدارس د اسکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبې پیل شي. دا لوبې تیر کال د کورونا له امله په متحد عربی اماراتو کې ترسره شوې، خو سژنای آی پی ایل لوبې په هند کې دي. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبي شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیل شي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خپریږي. البته په دې لوبو کې به لیدونکي له نشتې نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضربالاجل د مخه چې د می لومړۍ نیټه ته اعلان کړي. دا ضربالاجل په خوانۍ ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شرط دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماتانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډیر وسوالو طالبانو ته د مرګ جوبلې ادا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جوړۍ او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هانګ کوک شیمی تلورونکو کشتی یو کپتان خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي و. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلامی کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوي دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اورېدلی شي، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډیری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د یوې کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندویو بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپله وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثرو سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلي او غوړي ګلته یې درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه یې وکړای سي.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسری ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کی کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځای دلته نه را د مریضې په خاطر څوک نه راځي چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نور اسانتیاوی خو لري خبره ده.
جنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی چې څنګه د اوبو ژوند دی سخت دی.
خو داسې خلک هم شته چې په دغه سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري وکړای شول چې ځان له ستونزو وباسي. اویس کلان زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ سوی، خو بیا هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې لاګڼو ستونزو سره مخ شوایم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپني عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایو په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. هریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه. موږ چې مخکې مو
درس ویلو، بیا هلته یوه لیسه هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي، هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول، اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس وایه تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو. خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو که هم زمونږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي. خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړي چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت وایاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
موږ سیمو کې چې لاسرسی کم وي، هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفعه ځایونو په شان ځینې وخت خوندې هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نور نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالبان ذبیح الله مجاهد وای که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړي ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره دی د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه سوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسئ. د پدې هیله یو بل خبرونه در توړاندې کوم. پدې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه، دي نو غواړم همداسې له تبصرې پرته پرله پسې در تخبره کوم، څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسؤلینو پورې ورسیږي. هیله ده چې هغوی هم واوري او د حل لارې ته یې توجه وکړي. نور مو وخت ننی سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونی تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
بل هاي په زابل شمشان د زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د انټیټی د تشرونه دی د کومې د کلی جوړی شي. نو موږ توای چې نه پاسپورت مو سره جوړی، نه ای نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. پیغام پیژدم روزانه چې د هلمند کندهار په لارې کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هر ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک زیری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره دمخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي وو، پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختۍ کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریمه، هلمند ولایت مدایو ولسوالۍ چنجر رسمي میډیکل سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایب ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو، نو د ډېره وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ د امرونه راکول سي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولي دي. تا نه غلي جي پي اس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تاکسین دی وي چې اسمن جي پي اس کې واخلي هغه مو راستولي دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه ستلته د یونیسف دوه سمبلونه موږ ته راکړي دي. اغه موږ د پاره فایټ میک د مشمان ګری دی، ام انجن ګری دی، مال کان دی. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. دلته کوم ځای چې اته غواړو کار موږ ته د سی ار اکی معنا تر ټولو غفله روان دی. نو موږ راځو چې د دې څخه هیله کوو چې زموږ دا وینا دی تر یو چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې او دغه همکاري د سر کې موږ په وړاندې نشر کې خلګې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بدر په نوم غواړم ما لري کې ولې ده نن راغلم نه زم یو نو څو چې راځي خدا غواړم چې دا موږ د بلنور غواړم چې کوم ډیر خراب دا روان کوم څه
مقامات هو د کوم مشکلان څنګه رسې خاص واسطه بشکره ما د جکپور مقامات څخه دا غوښتنه نه ده چې لا مرسته کوم مشکلان ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالرحمن زغلول ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم دا ازادي راډیو د کارکونکو او ورونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي پښتو نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل کو او سر ته ورسوو موږ نشو کولای چې نور ولایت او لار څو ټول اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولای نو که مو دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله کړه دا ستاسو یو غټه مهرباني ده د زابل ولایت لپاره وسلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه سره احمد شایسته هلمند سمې علیکم یو جده دا د سنگین خدیجه وروره مستدا ته سم کار نه کوي ان الله واسه او راس کار کوي کار نه کوي واسه ته نه نیټم کار نه کوي سرمو دا هله د چتا خدیجه مستدا پول کار شروع کی او کار وکي مر ډیر وسره په آزاد زما دا پیغام یې تر ټولو مشرانو په سوره شي معنا دا په سنگین کې دا خدای ولاړه دا یې نو کوئی زوره ورې چې دا نه ټیم کار نه کړي او نور خدای دې هم مستدل ته پاله شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ او وګه زما پیغام دا دی وره چې دا د غریش په کم د امبال باندې انټرویو په څوک دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونه په کې خلک را ګرځي وره او په دې نه چې خلک ته ضرور کی پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډیر آزاد دي دا خو څه طالبانو د لاس څخه څوک نه ستل شي د امبران یې تر خراب کړی دي هر کمبر کین دي مینو نه دي او د بل خوا څخه حکومتي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشا پورې په دومره تکلیف دي کینی د سوان تاسو باور وکي چې زه په تکلیف تر ګریشا پورې څوک دې د خپل ژوند ته ان نو مړ شي واه تاسو چې نو ژوند دې ما دا په غاړه دی لو په چا وا ته باندې دا په غاړه ورسوي چې تا اثر دی واري یا د نور ولي او یا د غو اثر نو کې اصلاح شي نو زموږ دا پیغام دی وسلام په احترام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده موږ په داسې وشکاله زمانه ته یاد کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمنۍ ټول خلاصي چې په دې څه ښکار وشکالي کې نو موږ د ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ په یو امکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غني صاحب کوچان د زریات د افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وشکالي په داسې لیس کار از نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم مزر د ازادي رضوا کارکون کبردم چې وایي چې زړه یلمند ولایت د ګریشت بول سوالي د ماجر بازار رسمه خبره ده کوم دولت اعلان کوي چې موږ د ماجرونو سره ډیر کومکونه کوي موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره یا تو کم تما د بازار په سیمه کې پاتې او دوه نو چې د تنزل سکاله شل کال صرف د سرپل ولایت او څو د بازارست ولایت او څو د پاریاب ولایت په د تنزل سکاله شل کال نه ول سوالي نه کومندانې نه په مشته د یو روپې کومه کړه او یو ملک موږ کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا وخت پر ورسېږي چې دا ماجر چې د پاتې د دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړي د ملي سرخان راځي قسم دي په خدای کې په ګرول سوالي کې د شاس سره د یو روپې کومه کړي دا څنګه دولت چې امور ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی وړي راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یو نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومه کنه رااله د شمرشي راځي د شمرشي واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دتنګل سکار په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګولې هم کومه کړې امراسته کړې یا جره چې ایتي دی چې یو جرم زکه دولت یو یو سره د شل شل متره په تنزل کړه روپۍ رنګولې هغه خار وخري چې ماجر دغه څه شي وخري دا دولت د زمور دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د هر ولایت څنګه ماله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دومره هیله ورزو لرم کوم د کوچیانو زمرست وي نو ما یو چې د سکرین نمبرونه یو چې هغه مخکې سویل کړی چې موږ هیله ورزو لرو د ډاکټرۍ نه یو چې دا اوس دا خلک بېرته راوبای چې وخوري که د لوی سره نشي حواله ما یو چې پر هغه مخکې سویل کړی چې
پرته حکومت پوه چارواکو په دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیم کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبه راکړلې بای. اول السلام علیکم د ردو ازادي ردو کارکوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسېږي. دولت وایي موږ جنګ نه کړو، طالب وایي موږ جنګ نه کړو. شپه د سهاره موټر بمونه نه چېږي، سړکان دې خرابېږي، دغه لوی توپونه ویښ کېږي، د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړي، ورور اعتمادان پر سړکانو او پر منده اوس غلي، مرسته خو یې ونه کوي، کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دواړه ټکر ټکر کوي. دغه کوچنۍ کښې تاری دي، دغه لوی تاری دي، بمبارونه کوي. زه د پښتسترګو لیدلی حال درته وایم چې نه یو سړی پاتې د ټول اعتبار برباد کړه. دا څنګه دومره تاری ده چې وایي دا هم وایي زه د ملت هغه یم، هغه هم وایي زه د ملت هغه یم. درغار دواړه وایي، نه طالب د حکومت د ملت غمه ده، نه دولت د ملت غمه ده. دواړه خپل پر چوکۍ جنګېږي، خپل چوکۍ طلبي کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم، سمت یار زبلان مولا زبل اولاد څخه اړیکه در سره نیولې ده. په دغه شپه ورځ کښې بیا داسې اوازه خپره شوې ده چې دغه پوهنتونونه یو میاشت رخصتي کېږي، نو موږ له دولت څخه غواړو چې دغه پوهنتون رخصت کړي، ځکه چې په دې سره د محصلینو زیات وخت ضایع کېږي. او هغه کوم سیستم چې ده هغه د نیټ له لارې څخه داسې موثر نه تمامېږي، نو موږ له دولت څخه غواړو چې پوهنتونونه ونه تړي، که کوم پوهنتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسېدګي وکړي پر ځای د دې چې پوهنتونونه رخصت کړي. مننه.
افغان نرزی د کندهار ولایت ته میون د مسولین ازادي راډیو ته دغه پیغام رېږم. دا لکه تېر کال چې سنې غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول، نو باید چې مسولین کسان د غنمو غم وخوري. تېر کال بارانونه وسوله، بیا هم یو من غنم ته دوه نوي کیله په درې سوه لس پاکستاني کلدار باندې وه. نو سږ کال به چلي د غنمو زیات مرضونه کړي دي، باید چې هم دغه غنم نورې هېوادو ته صادر نه شي، یوازې په افغانستان کښې د یوه ولایت نه بل ولایت انتقال شي، نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان.
بلې السلام علیکم، همتشي ارزبلی یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه. هغه هم څه مده وړاندې یوه هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو شوله او له منځه یوړل شوله. خلک اوس د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې ده دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلاتو او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسېدګي شوې یي. مننه.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالنجیب افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې سر ته ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه، وچکلي وه، غنم و زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي. نو موږ د حکومت څخه نې غواړو چې اوس له اوس څخه نې لا هم ورته امادګي ونیسي، غنم په درې سوه لس کلدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي، یعنې څلور نیمې کیلو. نو دا که دغه غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي، هغه مرضونه یې هم کړي دي، نو باره به غنم یو من به څلور سوه کلدارې پنځه سوه پاکستاني کلدار ته ورسېږي. نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړپویو کسانو څخه نې غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي، همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي، بیا به دومره نه شي ګران. او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول، مخنیوی نه وسه، نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولې چې اوس به یو من غنم په درې سوه لس کلدارې دي، نو هلته به باره پنځه سوه کلدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. هو ستاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت را کړي وروره. زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چلاوه سوه، اوبه نشته، درستونه وچ شوه، نشګر نه پیدا کېږي، خلق در لوجه و سنگ سمرکی دی دا سنگ کار دی دا سنگ کار دی مالداران و میجم دیشتی دا سنگ دلات و دل لوجه دلات واشتار نست لام پیغام دی السلام علیکم و رحمت الله و برکات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنی تا بچند کریچو د فامی سختاس خبر کو تر کریچو نو فامی پر دم پر باندې چې دا اختیار پر دم پر باندې زمیر مترواني مالو د خپل او د شر څه څه د دې دا پرمټر باندې باندې زره کوي څنګه څو زره کوي څنګه څو دا مترواني زری دا پوسټیو دا څه دا د ټول چرواک څه چې دا پبلرلو ورته چې دا خلک تیر لري او سبا
استاسونه هم مننه کورمو ودان چې موږ ته پیغام رسولی وو. دا موږ هم په امانت سره درته خبره کړه استاس او د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورسیږي موږ په دې خپرونه کې مرکه نه درلوده نو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسؤولین راوژغو او خبرې ورسره وکړو څو یوه حل لاره ورته پیدا سي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نخونه.